شما مخالف است که میگن باید نشر نشه؟
ده مسبخین دو بجه شوی. السلام علیکم قدرمن اوریدون کو. تر او بجو دی ازادی رادیو ده پاتخ پراونو اوریدو تخر اغلاست. دخ پراونه ز احمد تکل. ده قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه ورانده کوم او یو ساعت دوام کوي. په دې خپرونه کې تر ډیره د پلخومري ارغندې د 1500 کیلو ولټ برېښنا پر مسیر د اعتراضونو او په دې ترڅ کې د پیښ شوي تشدد په اړه تفصیلي راپورونه خپرو، خو نور موضوعات او راپورونه او د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوی برخه به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو لومړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلی د پاریس سرمشري زبه چې هدف یې د فلسطینیانو د سولې د خبرو بیا پیلول دي د اسرائیل له مخالفت سره سره ترسره شي. او د امریکا د ولسمشري کاندید ډونالد ترامپ وایي د ده په اړه د برتانیا د صدر اعظم دیوید کامرون انتقادي څرګندونې به که دی ولسمشر په توګه غوره شي نو له هغه سره به پر اړیکو منفي اغیز وکړي. قدرمن اوریدونکو، نړیوال خبرونه وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورني خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د کابل په لویدیځ کې مظاهره پای ته ورسیده او د سرک سازمان غړیو هیوادونو د ورځنی ورکشاپ په کابل کې پیل شو. اوس هم بشپړ خبرونه. په کابل کې د زرګونو کسانو مظاهره په رسمي ډول پای ته ورسېده، خو لا هم یو شمېر معترض کسان په سیمه کې موجود دي. په سیمه کې د ازادۍ رادیو خبریال وایي مظاهره وروسته له هغې پای ته ورسېده چې پریکړه لیک ورلوستل شو او د ولسمشر پخوانی مرستیال کریم خلیلي د مظاهرې د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د مظاهرې په پریکړه لیک کې د نورو مسایلو تر څنګ راغلي چې حکومت باید د ترکمنستان د برېښنا د پروژې مزي د بامیانو له لارې تیر کړي او د بامیانو خلکو ته له تبعیض پرته برېښنا ورکړي. د سولې شورا مرستیال او د پخواني ولسمشر حامد کرزي معاون کریم خلیلي خبرداری ورکړ که یې غوښتنې ونه منل سي نو مظاهرو ته به دوام ورکړي. مظاهره کوونکي له پولیسو سره هم لاس او گریوان شول او د ازادۍ رادیو د ویډیو ژورنالیست په ګډون یې له یو شمېر نورو خبریالانو سره هم تاوتریخوالی وکړ. په سیمه کې د ازادۍ رادیو خبریال وایي چې مظاهره کوونکو حتی د یو شمېر خبریالانو کمرې او نور وسایل مات کړي او خبریالان یې وهلي. دا په داسې حال کې ده چې د دغې مظاهرې لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو او د ښار د مرکزي سیمو ټول سړکونه بند دي. بل خوانن په پروان او تېره ورځ په لوګر، پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم مظاهرې وشوې، خو د دغو ولایتونو مظاهره چیانو د سالنګ له لارې د ترکمنستان د برېښنا د پروژې عملي کول غواړي. د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکاریو د سازمان یا سرغ غړیو هیوادونو د ورځنی ورکشاپ نن په کابل کې پیل شو. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت مرستیال امان الله غالب د ورکشاپ د پرانستلو غونډې ته وویل چې له دا ډول ورکشاپونو څخه یې هدف د سازمان د غړیو هیوادونو ترمنځ د تجربو شریکول دي. هغه زیاته کړه چې په دې ورکشاپ کې له افغان لوري سره د تجدید وړ انرژي په اړه خبرې کیږي. بل لور ته د سرغ سازمان د انرژي پروګرام مسؤول اختر نواز ډاډ ورکړ چې د انرژي په برخه کې به له افغان حکومت سره خپلې تجربې شریکې کړي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې 8 وسلوال مخالفان او د ملي اردو شپږ سرتیری وژل سوي. له دغه وزارت څخه نن په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې دغه عملیات په ننګرهار، کونړ، پکتیا، میدان وردګو او یو شمېر نورو ولایتونو کې ترسره سوي. اعلامیه زیاتوي چې د یادو عملیاتو په ترڅ کې 450 وسلوال مخالفان هم ټپیان سوي. تر اوسه وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوري څخه واورئ.
د نړیوال ائتلاف لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي داعش ډله په عراق او سوریه کې پر سیمو کنټرول له لاسه ورکوي. د امریکا په مشرۍ دغه ائتلاف په دغو هیوادونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سخت دریځو وسلوالو پر ضد مبارزه کوي. بریت ګورک د اردن په پلازمینه عمان کې پرون وویل داعش ډله اوس په دفاعي حالت کې ده او دا منحرف شوی خلافت د کمزورۍ په حال کې دی. ګورک وویل د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې هڅه کوي په عراق کې موصول او په سوریه کې روقه ښارونه ونیسي پرمختګونه کړی دي. د نړیوال ائتلاف لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي وویل د ولسمشر باراک اوباما دا پریکړه چې د سوریه په شمال کې به د امریکا د ځانګړو ځواکونو شمیر زیات شي د محلي قواوو په مرسته به د امریکا د وروستیو لاسته راوړنو له چټکوالي سره مرسته وکړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په 2014 میلادي کال کې د سوریه او عراق ځینې برخې نیولې دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ارو وایي د پاریس مشریزه غونډه به چې هدف یې د مسلمانو د فلسطینیانو د سولې د خبرو بیا پیلول دي د اسرائیل له مخالفت سره سره ترسره شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د فرانسې په نوښت له دغې جوړېدونکې غونډې سره چې پکې به د مصر، سعودي عربستان او اردن په ګډون د شلو هیوادونو چارواکي ګډون کوي سخت مخالفت څرګند کړی دی. دې غونډې ته چې د سولې د پروسې په اړه به پکې خبرې کیږي د اسرائیل او د فلسطیني سیمو چارواکي نه دي بلل شوي. نتنیاهو پرون په بیت المقدس کې له ارو سره له خبرو وروسته وویل چې له مخکینی شرطونو پرته مخامخ خبرې اترې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره تر ټولو غوره لاره ده. د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه بل هر هڅه به سوله نوره هم لرې کړي او فلسطینیانو ته به د دغه کړکېچ له اساس سره د مخامخ کېدو لپاره د تېښتې لاره پرانیزي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز په همدې ورځ په لویدیځه غاړه کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره هم وکتل. عباس د پاریس د غونډې چې د ترسره کېدو لپاره د مې 10مه ابتدایي نیټه ټاکل شوې ملاتړ کړی دی. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې وروستی پړاو خبرې چې د امریکا د متحدو ایالتونو په منځګړیتوب ترسره کېدې په 2014 میلادي کال کې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د آذربایجان، ګرجستان او ترکیې د دفاع وزیرانو د آذربایجان په قباله ښار کې سره وکتل او د ګډو پوځي تمرینونو په اړه خبرې وکړې. د آذربایجان دفاع وزیر زاکر گاسانوف له دغې کتنې وروسته چې پرون ترسره شو وویل چې د جنګي وړتیاو او جنګي تیاریو لوړوالي ته په پام سره درې واړه هیوادونه دې نتیجې ته ورسېدل چې دا به ګټور وي چې ګډ پوځي تمرینونه ترسره شي. د هغې ګرجستاني سیالې تینا خیداشلی وویل ګرجستان په 2018 میلادي کال کې په خپله خاوره کې دا ډول څو تمرینونو لپاره تیاری لري. هغې وویل په دې اړه مو رضایت ترلاسه کړی او د 2018 میلادي کال په پسرلي کې به ورته تیاری ونیسو. دغه کتنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې ټاکل شوی نن په ویانا کې د آذربایجان او ارمنستان ولسمشران او هم د روسیې د امریکا متحدو ایالتونو او فرانسې ډیپلوماتان سره وګوري او د آذربایجان د جلا شوي ناګورنه قرباغ په سیمه کې د نازک اوربن په اړه بحث او خبرې وکړي. دغه اوربن د اپریل په 15مه د ارمنستان ملاتړو بیلتون غوښتونکو او د آذربایجان د ځواکونو ترمنځ څلور ورځنۍ سختې جګړې بندې کړي، خو له دې سره سره تر اوسه په سیمه کې خال ډزې کیږي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهور غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ وایي د ده په اړه د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون انتقادي څرګندونې به له هغه سره په اړیکو منفي اغیز وکړي که دی د ولسمشرۍ انتخابات وګټي. کامرون تیر کال پارلمان ته په وینا کې ټرمپ د امریکا متحدو ایالتونو ته په موقت ډول د مسلمانانو پر ننوتو د بندیز لګولو په وینا سره د تفرقه اچوونکي احمق او غلط خطاب کړی و. کامرون د روانې میاشت په پای کې له دې ډډه وکړه چې خپلې دغه څرګندونې بیرته واخلي، خو ویلي و چې ټرمپ د جمهوري غوښتونکو لخوا په خدماتي انتخاباتو کې په مخخ رول سره د درناوی وړ دی. ترامپ له آی ټی وی تلویزیون سره په امریکا کې چې نن خبره شو وویل
looks like we're not going to have a very good relationship. Who knows? I hope
that تاسو ښکاري چې موږ بل ډیوډ کامرون سره ډېر ښه اړیکه ونه لرو. څوک پوهیږي، زه هیله منم چې له هغه سره ښه اړیکه ولرم، خو داسې ښکاري چې هغه لیواله نه دی چې د مسلمانو مهاجرینو د ستونزې په وړاندې اقدام وکړي. ترامپ دغه راز وویل چې دې ته په پام سره چې اروپایي اتحادیه ډېره بیروکراته ده، د بریتانیا په دغه اتحادیه کې چې 28 غړي لري څه لاسته راوړي. بریتانیا راتلونکي میاشت په دې اړه چې په دې اتحادیه کې پاتې شي او که ترې ووځي ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره کوي. او روسانو وروسته له هغې چې یوې اوکراینۍ سندرغاړي د یوروویژن د سندرو سیالي وګټه خپله غوسه څرګنده کړه او هغه سیاسي وبلله. د 2 جمال سندره د پخواني شوروي اتحاد لخوا د دوهمې نړیوالې جګړې په جریان کې د کریمیا د تاتاریانو په ډله ایزې بې ځایه کېدو یا ډیپورت څرخي. د اروپا د سندرو په دغه ټلویزیونی سیالي کې چې ډېر لیدونکي لري او د شنبې شپې ناوخته ترسره شوه، جماله د ټلویزیونی رایو او قضاوت کوونکو 540 رایې وګټلې. دا و د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په کابل کې د نننیو اعتراضي مظاهرو په ترڅ کې د تشدد راپورونه ورکړل شوي. مظاهراتیانو غوښتل چې حکومت د هیواد له شماله کابل ته د ترکمنستان د برېښنا مزید بامیان لاري وغځوي. د دې مظاهرو په اړه مفصل معلومات درکو. په نورو مسایلو کې د افغانستان دفاع وزارت وای د پاکستان پوځ ته به په تورخم کې د پوځي تاسیساتو د جوړولو اجازه ورنکړي.
زمونږ د وسوال پوز قواوی هیچ چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان په خاوره کې یا تاسیسات جوړ کړي یا کوم بل فعالیت وکړي.
د بلخ امنیتی چارواکي په کشندې ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې طالبانو ته د درنو زیانونو د اړولو ادعا کوي، او د لوګر له والي سره مو د دې ولایت د امنیت په اړه خبرې کړي.
لوګر ایواز د لوګریانو نه، بلکې د کابل د محافظ د دروازو د ساتونکي رول هم لوبوي.
د خبرونه په وروستۍ برخه کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. اورېدو ته را سره اوسئ. جنبش روشنایی پونم فعالانو نن مظاهره وکړه. مظاهره چانو د برېښنا د هغې پروژې د مسیر د بدلون غوښتنه کوله چې د ترکمنستان وارداتي برېښنا کابل ته لېږدوي. دا مظاهره چان له ډېرې مودې راهیسې له حکومته غواړي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د کابینې لخوا د تصویب شوې د پروژې مسیر له سالنګ څخه واړوي او د بامیان له لارې تیر کړي. د کورنیو چارو وزارت پرون د مظاهرې ګډونوالو ته خبرداری ورکړی و چې په ټاکلي مسیر کې د لاریون وکړي او د عامه نظم له اخلالولو څخه دې ډډه وکړي. خو د وروستیو راپورونو له مخې مظاهره که څه هم پای ته رسیدلې، خو په ترڅ کې د تشدد راپورونه ورکړل شوي دي. د کابل په سټوډیو کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن دا شیبه په مستقیمه لیکه راسره دی او د دې مظاهرو په اړه تفصیل اوروي. تورمن صاحب.
بله، تکل سپ تاسو او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته سلام. په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې تاسو ویل، په کابل کې د نننۍ مظاهرې تنظیمونکو افغان حکومت ته په خطاب کې وویل چې د وسپرن دیوالونه په هیڅ ډول د خلکو د عدالت غوښتنې غږونه ټپ نه کړي. د دغه مظاهرې او تنظیمونکو او د افغانستان د جمهوریت ریاست پخوانی مرستیال محمد کریم خلیلی حکومت په دې تورن کړ چې په لارو او واټونو کې د کانتینرونو په خودلو سره د عدالت غوښتنې د غږ په پورته کولو کې خلکو د یوالي مخنی ولده. دی وی په هر ځای کې چې وی واوري چې د وسپنې دیوالونه د خلکو د عدالت غوښتنې غږ نشي اخیستلی. د افغانستان د مرکزی ولایتونو د اوسیدونکو په دغه مظاهره کې چې ډیری هزاره توکمی افغانان ول، د افغانستان د ملي شورا د ځینو غړو په ګډون په زرګونو کسانو ګډون کړی. ویل کېږي چې په دغه مظاهره کې د ازادۍ راډیو د فوټوګرافر په ګډون له یو شمېر خبریالانو سره تاوتریخوالی هم شوی دی. دغه شان د پولیس په وړاندې هم د تاوتریخوالی په اړه ویل شوی چې پولیسو په مقابل کې له وښکې بهونکې ګاز څخه کار اخیستلی. خو دا لومړی مظاهره نه وه، بلکې تر دې د مخه د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د سالنګ له لارې د ترکمنستان د 1500 کیلو وټ برېښنا د مزو د غځولو د پروژې مخالفینو او ملاتړ کوونکو په لویو او ورو مظاهرو لاس پورې کړی و. د دغه مظاهرې عمله چې د دوشنبه د ورځې په سهار پیل شوه او تر غرمې وروسته پای ته ورسېده، مظاهره کوونکو د کابل له لویدیځو سیمو څخه تر دې مزنګ او ارتل پورې پوله پر راغلي ول، او د کابل خار ډیرې لارې واټونه تړل شوی او دولتي مامورین هم دند ته نه ولازر شوی. دغه شان د یاد مظاهرې او ګډون کوونکو او د افغانستان د ولسی جرګې غړي له حکومت وغوښتل چې په دې اړه باندې د کابینې ورستې پریکړه باطل اعلان کړي. د ولسی جرګې غړي اسد الله سعدتی په دې اړه وویل،
از حکومت میخواهیم که فیصله
د وی حکومت نه غواړو چې د ساور د میاشتې ولسم نیټه د ملي زری پریکړه چې د برېښنا د ماستر پلان د بدلون پاړه ډیر ژل باطل اعلان کړي، او دغه مسیر او د افغانستان د برق د شل کلن ماستر پلان د بدلون د اصلي مقصرینو په برخه کې اقدام او د قانون منګولو ته دی وسپاري. د یادونه ده چې د غستونزې تداواري په هدف افغان حکومت یو کمیسیون ته دند سپارلې چې تر لس ورځو پورې به په دې برخه کې څېړنې وکړي. کوم چې د ولسی جرګې غړي او د سالنګ لارې د دغه پروژې د پلي کولو د نظریه مخالفین هم پکې شامل دي. افغان حکومت
مننه کوم. تورمن صاحب، دا شیبه د ازادۍ راډیو خبریال ستاسو همکار تمیم اخګر د مظاهرو له سیمې څخه په مستقیمه اړیکه را سره دی او غواړو چې خبرې ورسره وکړو. اخګر صاحب، تاسو هلته د مظاهرې په جریان کې نن ټوله ورځ حاضر وئ او دا شیبه هم په هغه ځای کې خلک له ساحې نه وتلي دي، سمه ده؟
بلی ډېری خلک له ساحې نه وتلي دي خو ځینې کم شمېر کونګر مسوانان چې دلته غوښتل چې کانټینرونه ایسته کړي او ارخ ته لاره پیدا کړي مظاهرې دوام لپاره دوی تر داوسه پورې هم ستونده لري په ساحه کې او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې دوی د ساحې نه ایسته کړي او د خپل کورو خواته ولاړ شي. بلې
اخګر صاحب د دې مظاهرې په جریان کې د خبریالانو سره د ناوړه چلند راپورونه هم ورکړل شوې دي. دا ناوړه چلند له زیاتو خلکو سره شوای، له کمو سره شوای، یوازې خبریالان دي او که نور عام خلک د مظاهرو ګډونوال او پولیس هم پکې شامل دي؟
لکه څنګه چې مخکې ما هم اوریدون وویل چې تظاهرات په دوه ځای کې جریان، یو د مازان په چرایي باندې او یو د پل ارتل په درې لارې باندې. نو پل ارتل خواته دغه کنټینرونه چې وو چې دوی غوښتل دغه کنټینرونه ایکي هغه کامرامینان چې راغلي وو چې دوی تصویر ونیسي چې دوی په څه جوش غواړي چې کنټینرونه ایسته کړي د هغوی سره تاوتریخوالی، خو دغه تاوتریخوالی موږ نه یو لیدلی. عیني شاهدان چې هلته شتون درلود هغوی موږ ته کیسې کول او موږ ته ویل چې باید تاسي هغه خواته ولاړ نه سئ چې تاسې کمرې ماتوي او تاسې سره تاوتریخوالی کېږي. او ځینې امنیتي ځواکونه چې د ډبرو ویشتلو نه تښتېدل زموږ خواته، هغوی هم موږ ویل چې تاسې ځانونه پټ کړئ که دوی تاسې ګیر کړي وي او تکیې دي. او د دې تر څنګ د یو خارجي خبریال هم هلته شتون درلود چې هغه سره هم تاوتریخوالی شوی وو او امنیتي ځواکونه دې ته ورسېدي او دوی وژغورل د غیرتیانو لاسه او دوی ویل چې دوی ځایونه ته ورسېږي. نو امنیتي ځواکونه دا تایید کړل چې دا تاوتریخوالی د مظاهره کوونکي دفاع شوی دي. او په عین حال کې ځینې څوکۍ د پانو باندې هم هغه خبریالان چې نه دغه مظاهرې کې شتون درلود هغوی په خپل پانو کې لیکلي دي چې دوی سره تاوتریخوالی شوی او د دوی ګناه هم دا و چې دوی راغلي وو چې ځان خلکو ته ورسېږي، دوی ځان خلکو ته ورسېږي، خو بیا هم دوی سره تاوتریخوالی وسو. بلې
تیره مننه کوم. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریال تمیم اخګرو چې د نننیو مظاهرو له ساحې راپور راکو. مظاهره د شپه پای ته رسیدلی. د جنبش روشنایی په نوم فعالانو دا مظاهره نن سهار پیل کړي او حتی تر هغه سیمه پورې چې په پام کې و هم دوی ونه رسیدل. او ویل کیږي چې لکه څنګه چې په راپورونو کې مو واورېدل، د کابل په لارتل سیمه څخه دوی بیرته راستانه شول او دا مظاهره پای ته ورسېده. د افغانستان ولسمشر پرون پر دې اړه د غور او تصمیم نیولو لپاره د یو کمیسیون د جوړېدو اعلان وکړ. په دې کمیسیون کې چې مشر محمد همایون قیومی اعلان شوی، د عبدالقیوم سجادی په ګډون د ولسی جرګې ځینې هغه غړي هم شامل دي چې غواړي د برېښنا د مزي له بامیان ولایت څخه تیر شي او د نننیو مظاهرو له پلویانو څخه. ښاغلی سجادی دا شیبه له کابله د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. ډاکټر صاحب سجادی، آیا هغه څه چې ستاسو توا او توقع ول نننیو مظاهراتو نه هغه مو ترلاسه کړل، هغه خپل تمې ته ورسېدی؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان شما. خوشبختانه با حضور بسیار گسترده و اشتراک عظیم مردم عزتمند افغانستان از قومیت‌های مختلف، مردم ما نشان دادند که با اعتراضات مدنی خود همواره از حاکمیت قانون و اصل برابری حقوق شهروندی حمایت میکنند و با هوشیاری و درایت و درک منافع ملی افغانستان به اعتراض مسالمت آمیز خود امروز پرداختند و ای برای مردم افغانستان و برای دنیا میتونه در واقع یک نمونه خوب از اعتراضات مدنی و دادخواهی برای عدالت و برابری حقوق شهروندی باشه. انتظار می‌رفت در طی از این مدت حکومت به اعتراضات جنبش روشنایی و معترضینی که در مورد پروژه توتاب داشتن صدای اونا رو میشنیدن و رسیدگی میکردن، اما متاسفانه کدام اقدام عملی تا این لحظه صورت نگرفت و این
دکتر صاحب سجادی
امروز در کابل با گستردگی تمام ادامه یافت.
دکتر صاحب سجادی، مخکې تاسو ویلی و چې یو میلیونی
لاریون به راباسه یا یو حرکت به په کابل کې پیلوي. اوس له راپورونو داسې ښکاري چې تعداد د ګډون کوونکو د دې مظاهرې 1,000,000 یا هغومره پراخ نه و چې تاسو توقع درلوده. فکر کوئ علت څه و چې تاسو ونه شوی کولی په هغه تعداد خلک راټول کړئ؟
خب ببینید، با توجه به وضعیت امنیتی افغانستان و شهر کابل و با توجه به محدودیت هایی که از جانب حکومت برای این تظاهرات اعتراضی ایجاد شده بود، طبعا اونا هم نقش داشت در کاهش اشتراک، ولی با توجه به همه این محدودیت ها اشتراک مردم بسیار فوق‌العاده و گسترده و قابل تقدیر بود.
ډاکټر صاحب، یو بل موضوع، حکومت په خپل ولسمشر د موضوع د حل لپاره، یعنی د واردات د ترکمنستان د وارداتي برېښنا د شخړې د حل لپاره یو کمیسیون ته دنده سپارلې. په دې کمیسیون کې ستاسو نوم هم د یو غړي په توګه د یو همدارس یو شمیر نور د ستاسو د حرکت غړي هم پکې دي. په دې کمیسیون کې ما پرون چې له احمد بهزاد سره خبرې وکړې، هغه ویل چې په دې کمیسیون کې غړي توپ نه مني. تاسو او د دې ستاسو د جنبش نور غړي چې په دې کمیسیون کې غوړه شوی، تاسو یې هم نه مني؟
در مورد تعقیب و پیگیری مطالبات بر حق و قانونی حرکت موسوم به جنبش روشنایی، هیچ گونه اختلاف نظر در بین رهبری جنبش و طرفداران جنبش وجود نداره. ما از آغاز گفته بودیم که مسیر هر نوع مذاکره و گفتگو با حکومت باز است و این حق مردم افغانستان است که
دکتر صاحب زده اختلاف
پیدا بکنه.
زده اختلاف پختنه نکوم، زده ستاسو په کمیسیون که ستاسو ده غریتو پختنه کوم، تاسو رد کرده؟
ما خدمت شما عرض میکنم که ای در اختیار در واقع بحث حکومت بود تا زمانی که اونا روی فیصله خودشان تجدید نظر میکردن. حکومت در مورد فیصله 11 تجدید نظر نکرده و اعلام کمیسیون در آینده هم بستگی به حرکتی داره که توسط رهبری جنبش روشنایی صورت گرفته.
مگر حکومت خبرو پیشنهاد کرده؟ دکتر صاحب،
حکومت پیشنهاد کرده، منتها مطالبه ای که جنبش روشنایی روی دو تاکید داره الغای فیصله 1100 است و قبل از او اینا تا کنون هیچ نوع مذاکره رو نپذیرفتند.
خب کتاسو ده تصمیم ده الغا به قید و شرط غوښتنه کوي، خو منای داده چې تاسو خبرو ته نه حاضرېږئ.
ببینید، تصمیم گیری در این مورد مربوط میشه به رهبری امی شورای عالی مردمی که حرکت را آغاز کرد.
ډیر زیات مننه کوم قدر من اوریدونکو. د افغانستان د ولسی جرګې غړی ډاکټر عبدالقیوم سجادی و چې له کابل له ازادي رادیو سره خبرې کولې. هم د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ، بیا هم پر همدې موضوع نور موضوعات لرو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
په کابل کې نن د جنبش روشنایی په نوم فعالانو مظاهره وکړه او له حکومت څخه غوښتنه کوله چې حکومت د برېښنا د هغې پروژې مسیر بدل کړي چې د ترکمنستان وارداتي برېښنا کابل ته لیږدوي. مظاهره چیان غواړي چې د برېښنا دا مزي له بامیانه تیر شي. په کابل کې د نن ورځې لویې مظاهرې د ښار اوسیدونکي او د بیلابیلو دولتي ادارو کارکوونکي له سختو ستونزو سره مخامخ کړل. دوی وایي چې د کابل ښار د مرکزي برخې ټولې سیمې د کانتینرونو په وسیله بندې شوې او حکومت باید دا ورځ له مخکې نه رخصتي اعلان کړې وای. په همدې حال کې د کابل د امنیت قومندانۍ مسؤلین وایي چې د اړتیا له مخې د ښار د ګڼې ګوڼې لارې تړلې څو مظاهره په تشدد ونه وړي. لکابل د ازادي رادیو خبريال ابراهيم صفاي په دې اړه نور تفصيل اوروي.
د کابل ښار د مرکزي سیمه لارې له سلور خواو بندي شبي او په سړکونو کانټینر په داسې حال کې خودل شبي چې پلي کسان هم نشي تر تیرېدلې. د غلارې ختیځ ته د عبدالحق سلور لارې، جنوب ته د ایدګا جماعت، شمال ته د هوائي ډګر او لویدیځ ته د شهر نو او شاهد شمشيره زیارت په سیمو کې بندي شبي دي. خلک د لارې د بندوالي لامل له ډیرو ستونزو سره مخ شول او انتقاد کوي چې که حکومت د شپې لخوا د لارې د بندولو پلان درلود باید په کابل ښار کې رخصتي هم اعلان کړي وای. دا وایي د نن ورځې ستونزې دا دي چې هر خوا ته یې لارې بندې کړي دي. موږ خپل کور ته لاره نه لرو چې تیر شو. نور له دې د ډېرې ملنډې د افغانستان په ښځو او نارینه و نه وهي.
بدبختانه په لاره کې زګور موانع ډېر دي، ډېر مشکلات ته پوسو. څله دې نه موږ پیاده راغلو، پیاده راو ته اجازه نشته. اولاد باید دا موضوع مد نظر کې ونیسي. یو ورځ مخکې باید دومره ترتیبات دوی نیولي وي. یو ورځ مخکې باید دوی دا اعلان باید کړی وي، د رخصتي به اعلان باید کړی وای. څه داسې موانع دي خلک رسېدلی نیسي.
دغه مظاهره نن سهار د کابل ښار له لویدیځې څنډې د مساری له څلور لارې پیل شوه او مظاهره کوونکي د ښار مرکزی برخې خواته د راتګ په حال کې دي. دوی له ځان سره هغه شعارونه لیږدوي چې پرې لیکل شوي 1500 کیلو ولټه برېښنا غواړو. جمهور ریاست که څه هم تیره ورځ یو کمیسیون ته دنده ورکړه چې له څېړنو وروسته د دغې پروژې ښه مسیر معلوم او په اړه یې پرېکړه وکړي، خو د ارګ سرچینې چې نوم یې نه اخلي وایي چې مظاهره کوونکي د ولسمشر له دغه کار نه هم راضي نه دي. د کابل امنیه قمندانۍ بیا وایي د ښار د مرکزي سیمو لارې یې ځکه تړلې چې مظاهره په تاوتریخوالي وانه وړي او خلک ترې ناوړه ګټه پورته نه کړي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې تر ډیره د دغې مظاهرې څخه خلک خبر وو.
د مطبوعاتو د تلویزیونو له طریقه خلک ټول ملت هم خبر وو، موږ هم خبر وو. موږ ته دا مهم وو چې هغه مسلکي تکتیکونه او هغه گذشت نمکار واخیسته چې تر څو هم دیموکراسي تمثیل سي او هم څوک آسیب ونه ویني او هم مظاهره خشونت ترانه سي. خپل امنیتي قوایم ډیر منظم پکړې وي چې خدای نه خواسته دا مظاهره خشونت ترانه سي.
له دې وړاندې هم په کابل کې ورته مظاهرې شوې چې دوکانداران او عام خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. خو دا لومړی سل دی چې په کابل کې یوې مظاهرې ته دومره امنیتي تدابیر نیول کېږي چې پر سړکونو سر په سر کانټینرونه ایښودل کېږي. د کابل ګارنیزون له مظاهرچیانو غوښتي چې باید نظم مراعت شي او خبرداری ورکړی کچیرې تاوتریخوالی وشي مسؤلیت به یې د هغو کسانو په غاړه وي چې مظاهره یې پلان کړې ده. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
پر همدې موضوع د کابل چاپ ورځپاڼو هم یو لړ مطالب خپاره کړي دي. اجمل تورمان د کابل د نن ورځپاڼو مخکتنه کړې او په لنډي سره راته وایي چې د دې او نورو موضوعاتو په اړه کوم مطالب خپاره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په کابل کې د نننۍ مظاهرې په اړه یو شمېر مطالب لیکلي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې هزاره وګړي په دې مشهور و چې په دیموکراسۍ باورمند دي، سوله خوښي دي، له خشونت بد راځي او خپل حق ته تدریجي مشروع لارې وتوګلې، خو سوکه سوکه دا وضعیت په بدلېدو دی. د مطلب لیکوال لیکلي چې د نن ورځې د لاریون لپاره د تبلیغاتو په پاڼو کې لیکل شوي چې وینې ته که ضرورت شي نو هر ګروپ مظاهرې مخکې معلوم کړی. په مطلب کې دا هم راغلی چې په امبولانسونو او نورو اعلانونو یې هم تمرکز کړی دی. د مطلب لیکوال پوښتلی چې دا خبره څه معنا او څه پیغام لیږدولی شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې په پام کې دا نن د بامیانو له لارې له ترکمنستان څخه د 1500 میګاواټه برېښنا د غوښتنې په غبرګون په کابل کې د هزاره توکمو افغانانو لخوا لاریون وشي. دې مظاهرو د کابل ښاریان په اندېښنې کې اچولي او په پام کې ده چې د مظاهرو له شره د ځان ژغورلو په موخه د کابل اوسیدونکي په خپل کور کې پاتې شي. په سرمقاله کې راغلي داسې هم ویل کېږي چې د نننۍ مظاهرې له امله به ډېری دولتي مامورین هم خپلو دندو ته حاضر نه شي. سرمقاله لیکونکي پوښتنه مطرح کړې چې په ولس کې ولې تر مظاهرو د مخه د ویرې او ډار فضا خپرېږي چې ګنې نن لاریون کېږي او له کوره دې څوک نه اوسي. سرنوش پلواکی ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې نن بیا په کابل کې خلک له ستونزو سره مخ کیږي. دولتي ادارې به نیمه تړلې وي او د خلکو عادي ژوند به ګډوډ شي. په سر مقاله کې راغلي چې نن ځینې کسان راوځي او د یوې ملي پروژې د مسیر د بدلون غوښتنه کوي. دوی ځان پر حق ګڼي او حکومتي چارواکي پر تابیزي چلند تورنوي. حکومت هم ځینې ګامونه پورته کوي خو ستونزه نه یوازې هماغسې روانه ده بلکې راپیچلې کیږي. د دې ستونزې اصلي لامل څه دی؟ د سرمقاله لیکونکي په باور ستونزه باید تر دغه ځایه پورې نه و رسېدلې، خو له بده مرغه د حکومت دریځ داسې و چې د ستونزې زیاتېدو ته یې لاره هواره کړه. په سرمقاله کې ویل شوي چې حکومت د دې پروژې په اړه خلکو ته په خپل وخت هغسې معلومات ورنه کړل چې اړتیا یې وه.
زمونږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، ستاسو په نظر په مظاهرو کې د تشدد د مخنیوي لپاره حکومت کوم اقدامات کولای شي او باید وې کړي؟ که د همدې ځانګړې موضوع په اړه لطفاً د همدې ځانګړې مسلې په اړه یعنی کوشش وکړئ چې په همدې موضوع کې دننه خپل نظریات راولېږئ. نو که نظر لرئ د افغان بیسیم په 1918 شمیره یې راولېږئ، په همدې خپرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړئ. دا وخت د ماسپښین 2:13 دی. نور راپورونه هم لرو او همدارز د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ خپرو. خو تر هر څه مخکې نوریاس نوري ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
په کابل کې نننۍ لویه مظاهره پای ته ورسېده، خو د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې لا هم یو شمېر مظاهره کوونکي د مظاهرې په سیمه کې لیدل کېږي. مظاهره کوونکو له حکومت وغوښتل چې د ترکمنستان د برېښنا د پروژې مزید د بامیانو له لارې تیر شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تېرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په بېلابېلو عملیاتو کې 3 وسله وال مخالفین او د ملي اردو 6 سرتېري وژل شوي دي. د نړیوال ائتلاف لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي داعش ډله په عراق او سوریه کې پر سیمو کنټرول له لاسه ورکوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د پاریس مشریزه غونډه به چې هدف یې د فلسطینیانو د سولې د خبرو بیا پیلول دي، د اسرائیل له مخالفت سره سره ترسره شي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ وایي د په اړه د برېټانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون انتقادي څرګندونې به له هغه سره په اړیکو منفي اغېز وکړي که دی د ولسمشرۍ انتخابات وګټي. د اذربایجان، ګرجستان او ترکیې دفاع وزیرانو د اذربایجان په قباله ښار کې سره وکتل او د ګډو پوځي تمرینونو په اړه یې خبرې وکړې. او روسانو وروسته له هغې چې یوې اوکراني سندرغاړي د یوروویژن د سندرو سیالي وګټله خپله غوسه څرګنده کړه او هغې سیاسي وبلله.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم سباون کاکړ ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه یې چمتو کړي.
السلام علیکم. پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو مسؤلین وایي چې د نن ورځې مظاهرې له کبله د کابل څلور دروازې د اکمالاتو، خوراکي او غذایي موادو پر مخ تړلې دي. د خونی مرستیال خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د دې مظاهرې له کبله په کابل ښار کې د 1500 په شاوخوا کې تولیدي فابریکو خپل کار درولې وو.
1500 دوکانونه دي، 1500 تشبثات دي، 1500 تشبثات چې توقف شي دا ټول هغه څه دي چې موږ په اقتصادي لحاظ باندې ډیره لوی ضربه ده.
د شغل الکوزي په خبره د دې ترڅنګ د نن په کابل ښار کې هم 1500 خصوصي دوکانونه تړل شوي دي. تکل چې ودی چې په هرات ولایت کې د کورنوي تولیداتو یو نندارتون جوړ شي. د ولسمشر اقتصادي صلاحکار سیرو سلاف ازادي راډیو ته ویل چې دغه نندارتون به د سور میاشتې پر 28 تاریخ جوړ او هغه مواد به پکې نندارې ته کېښودل شي چې په افغانستان کې تولید شوي وي. د شغل الهدف په خبره د کورنوي تولیدات به د سلو په شاوخوا غرفو کې نندارې ته کېښول شي. د خبرونو پای
زمونږ غاګله ازادۍ راډیو او ری ازادۍ راډیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادۍ راډیو خبرونه د انټرنیټ باندې هم وګورئ. ازادۍ راډیو او بخښي واوري azadiradio.com او azadiradio.org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. تاسو کولای شئ چې د ازادۍ راډیو لایف خبرونه او همدارس ثبت شوی مخکنی خبرونه واوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ ګاونډي هیواد ته به اجازه ورنکړي چې په سرحدونو کې د منل شویو اصولو خلاف عمل وکړي. یو شمیر پاکستانی ورسپانو خبر ورکړی چې د تورخم په سیمه کې د ډیورند کرښې ته څیرمه پاکستانی ځواکونو یو ځل بیا د تاسیساتو جوړول پیل کړي دي. تیرونی افغان سرحدي ځواکونو د دې تاسیساتو د جوړولو مخه نیولې وه چې د دواړو خواوو د ځواکونو ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ له کبله د تورخم لاره هم د څو ورځو لپاره بنده شوه. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داسې یو عمل ته به بیا اجازه ورنه کړي. په دې اړه له کابل د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سیند جزئیات اوروي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې ګاونډي هیوادونه مکلف دي په سرحدي سیمو کې منل شوي سرحدي نورمونه په جدي توګه مراعات کړي. د دفاع وزارت چارواکي دا خبره په داسې حال کې کوي چې د پاکستان یوې معتبرې ورځپاڼې ډان خبر ورکړی چې که څه هم د تورخم لاره د خلکو او موټرو پر مخ خلاصه ده، خو پاکستاني ځواکونو په سیمه کې د اغزن سیم د غځولو او د تاسیساتو د جوړولو کار بیا پیل کړی دی. په دې اړه د دفاع وزارت ویان دولت وزیری د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان سرحدي ځواکونه به هیڅکله هم پاکستاني پوځیانو ته اجازه ورنه کړي چې د تورخم په سیمه کې د ډیورن کرخې ته څیرمه تاسیسات جوړ کړي.
د تورخم دروازه بدون له قید و شرطه خلاصه شوې ده او هلته خلک تګ و راتګ کوي. زمونږ سرحدي قواوې، زمونږ د وسلوال پوځ قواوې هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې یا تاسیسات جوړ کړي یا کومبل موزیګانی جوړې کړي یا کومبل فعالیت وکړي. دا چهار چالی کلی دي، دا د هغوی کار دی، مګر مونږ چاته اجازه نه ورکوو.
تیره اونۍ افغان سرحدي ځواکونو د ډیورن کرخې په صفري نقطه کې د پاکستاني ځواکونو د تاسیساتو د جوړولو مخه نیولې وه چې د موضوع پر سر د دواړو خواو د ځواکونو ترمنځ د راپورته شوي کړکیچ په نتیجه کې د تورخم دروازه څلور ورځې تړلې وه. د تورخم سیمه یوازینۍ سرحدي سیمه نه ده چې د پاکستاني پوځیانو د سرحدي سرغړونو موضوع پکې راپورته کیږي، بلکې افغان سرحدي ځواکونو په وروستیو کلونو کې د ننګرهار د ګوشتې، د پکتیکا ولایت د انګورو اډې او د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځیانو د تیریو او د غیر قانوني تاسیساتو د جوړولو په اړه شکایتونه کړي دي. د پاکستان له لورې د ورته سرغړونو د مخنیوي په هڅو کې کله کله د دواړو خواو د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې هم شوي چې دواړو لورو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. سره له دې چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد د سرحدي پولو د ساتلو ډاډ ورکوي، په ولسي جرګه کې د پکتیکا ولایت استازی نادر خان کټوازی وایي چې اوس هم د دې ولایت په ځینو سرحدي سیمو کې پاکستاني پوځیان د تاسیساتو د جوړولو هڅې کوي.
د پکتیکا په برمل کې تاسیسات جوړ کړو، دروازه یې جوړه کړه. سرحدي ولسوالیو کې ډېره مخصوصې دي، مګر دغسې پخې هغه یې نه دي جوړې کړې. بله منطقه ده د خنډ په نامه باندې یادېږي، خنډ کې ډېره مخصوصې دي او په تروو ولسوالیو کې دغه هڅې کړې دي.
د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي وایي چې پاکستاني سرحدي ځواکونو ډېر ځله د افغانستان له نامنیو او د افغان حکومت له بوختیا ناوړه ګټه اخیستې او په ځینو سرحدي سیمو کې رامخته شوي دي. افغان چارواکو په دې اړه ویلي چې سرحدي ستونزې له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړي او هیله ده چې ډېر ژر د ډیپلوماتیکو لارو څخه مخه ونیول شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو د اس ام اسونو په وسیله ستاسو پیغامونه را روان دي. د افغان بیسیم په 1313 شمیره خو مونږ غوښتنه کړې وه چې تاسو خپل نظر په دې اړه ولیکئ چې حکومت د تشدد د پیښېدو مخه او همداراز مظاهره کوونکي په راتلونکي کې د مظاهرو په جریان کې د تشدد مخنیوي څنګه او په څه طریقه کولای شي. خو زمونږ یو زیات شمیر اوریدونکو په دې اړه خپل نظریات لیکلي چې یو شمیر وایي دا پروژه باید له دې لارې یا له هغې لارې تیر شي. لطفا که چیرې نظر لرئ نو خپل نظر متمرکز په همغه موضوع ولیکئ چې مونږ مخکې غوښتنه کړې وه، د دې لپاره چې د مظاهرو په جریان کې د تشدد په مخنیوي کې مرسته وکړای شي. خپل نظر د افغان بیسیم په 1313 شمیره پر هغه موضوع چې یادونه یې وشوره ولیکئ، په همدې خپرونه کې به خپور شي. او سم ورځو نورو موضوعاتو ته. د بلخ امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې د 83 طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د بلخ امنیت عامر ازادۍ رادیو ته ویل چې دا عملیات درې ورځې مخکې د بلخ د سرپرست ولی عطا محمد نور په مشرۍ په کشندې ولسوالۍ کې پیل شوی او لا هم دوام لري. له مزار شریفه د ازادۍ رادیو خبريال مجیب رحمان حبیبزای او په دې اړه تفصیل.
د بلخ امنیتي چارواکي د ولایت په کشندې ولسوالۍ کې څه باندې 570 وسلوالو طالبانو ته د مرجوب له وختو خبر ورکوي. د بلخ امنیت امر عبدالرزاق قدیری وایي چې د نوي دریم پوځي عملیاتو په ترڅ کې چې د کشندې ولسوالۍ په 1300 سیمو کې پیل شوې دي اته دیش طالب وسلوال وژل شوی دی. د قادری په خبره چې د عملیات درې ورځې د مخه د بلخ سرپرست ولایت محمد نور په مشرۍ په کشندې ولسوالۍ کې د دولت ضد وسلوالو د ځپلو په هدف پیل شول. قادری د یادو عملیاتو د تلفاتو په اړه وویل: په دې عملیاتو کې چې درې ورځې د مخه په دیارسو سیمو کې د طالب وسلوالو د ځپلو په مقصد پیل شوي دي، علاوه پر دې چې اته دېرش طالب وسلوال پکې وژل شوي دي، اته ویشت تنه نور یې ژوندي نیول شوي دي. د امنیتي چارواکی وایي چې د نوي درېیم عملیات لا هم د کشندې ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې د دولت ضد وسلوالو د ځپلو په مخه دوام لري. هغه وویل: د عملیات په هغه سیمو کې د پوستو د رامنځته کولو په مخه او همدارنګه د ولسي پاڅون کوونکو د ځواکونو د رامنځته کولو په هدف د کشندې ولسوالۍ په مهمو برخو کې دوام لري. عبدالرزاق قادری زیاتوي چې د عملیاتو کې درې تنه افغان امنیتي ځواکونه هم ټپیان شوي دي. په کشندې ولسوالۍ کې د نوي درېیم عملیاتو مشرۍ د باغ سرپرست والي عطا محمد نور کوي. کشندې د بلخ له هغه نامنو ولسوالیو څخه ده چې درې میاشتې د مخه هم د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور په دې ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو د ځپلو په منظور د ته ورته عملیات رهبري کړي وو. تر دمه طالب وسلوالو دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه څرګندونې نه دي کړي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
د لوګر ولایت په ځینو سیمو کې په دې وروستیو کې د بهرنیو جنګیالیو د فعالیت خبرونه را رسیږي. د لوګر ولی وایي دا فعالیتونه تاییدوي، خو وایي چې د هغو او د نورو وسلوالو مخالفینو د ځپلو په مقصد اقدامات ترسره شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال داود تپان د لوګر د امنیتي وضعیت په اړه له ولی حلیم فدایی سره مرکه کړې.
په لوګر کې امنیتی ساحه پراخه شوې ده که پخوا غوندې د سرک تر محدودې پورې ده.
د ولس همکاري زیاته شوې ده، انکشافي پروژې زیاتې شوې دي. ولس امنیتي ځواکونو نه هم ملاتړ کوي او هم په هم ورسره مرسته کوي، او په عین حال کې امنیتي ساحې تشخیصول به ډېر مشکل په دی وي چې مثلا مونږ په هر کلی کې ښوونځی لرو، یعنی ښوونځی چې دغه دولتي مؤسسه ده، یا مثلا مونږ په هر کلی کې انکشافي شورا لرو، مونږ په هر کلی کې د ملي پیوستون پروګرامونه لرو. که له دې بود نه ورته وګورو نو له انکشافي پلوه مونږ په هر کلی کې حضور لرو. اما اکثره وخت ملګري داسې فکر کوي چې که په هر کلی کې مونږ وکولای شو چې عسکر ولرو نو دا به د حکومت د حضور په معنا وي، چې دا دید تر ډېره بریده پورې یو ډېر جنګي دید دی او مونږ د حکومتدارۍ اصول بیا نور دي. دغه خپل دی خو وضعیت شاخصونه دی، اما مونږ هیڅ کله هم دی یو ناګواره او ناوړه پیخي چې دی وسلوالو لخوا تر سره سي دانه شو راولې، ځکه چې وسلوال تل نرمو اهداف او اکثر وخت په مساجد او عامه ځایونو انتحار او انفجار نکار اخلي، او دا غتصدي چې په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې هم دي تصور کېدلای شي.
ولی سب د سویلې کېږي په دې ورستیو کې چې د کابل وضعیت له لوګر خرابې کې او دلته بهرني جنگیالي موجود دي، د تاسو څومره تاییدوي؟
موږ بار بار دا هیله کوو چې غواړي چې په کابل کې امن وي، په لوګر کې امنیت ته توجه کوي، ځکه چې لوګر یوازې د لوګریانو نه بلکې د کابل 5 میلیونه یا 6 میلیونه وګړو د محافظ او د غوی د در دروازو د ساتونکي رول هم لوبوي. نو منطقي هم دا ده چې باید انسان همیشه خپل ساتونکي هغه ته ډېره توجه وکړي، او زموږ هیله دا ده چې په دې اړه باندې امنیتي ځواکونه، وزارت دفاع، ریاست محترم د امنیتي ملي او د کورنیو چارو وزارت، هغه کمبوتات چې موږ په امنیتي برخو کې لرو هغه بشپړ کړي، تر څو موږ له یو پلوه د کابل امنیت ساتلی وي او له بل طرفه لوګر کې د لوګریانو امنیت ساتلی وي. البته تر کومه چې په بهرنیو جنګیالیو پورې خبره ده، ولسمشر پرون هم په دوه ورځې مخکې هم په لندن کې دا خبر په واضح ټکو وکړه چې تروریزم مذهب نه لري، تروریزم سرحد نه لري. په افغانستان کې هغه اشاره وکړه چې په مختلفو ولایتونو کې موږ د چچن، ازبک، قرغز، پاکستانی مختلف جنګیالي لرو، او زمونږ هم لومړني ابتدایي معلومات دا وایي چې په ځینو ولسوالیو کې په کم تعداد باندې بهرني جنگیالی لکه پڅرخ خروار برکی او د ازر په سرحدي برخو کې حضور لري. دغه لمړنی راپورنه منګ لرو امه دغه راپورنو لا سقوال باندې کار روان ده. دوی په خو منګ په خروار کې عملیات زمونږ امنیتي ځواکونه وکړل او تاسو د چپر کې نه کسه وژل شو چې اکثریت بهرني او د دوی کورنۍ دی.
د لوګر والی محمد حلیم فدایو چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د لوګر د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کولې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادۍ رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
زمونږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو هرات، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلم کې خبريږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
حمد مومند له کابل نه په خپل اس ام اس کې لیکي حکومت د بې ځایه مظاهرو مخه نیولای شي. توریالی هغه د هلمند څخه لیکي په دې مظاهرو کې د پاکستان لاس دی، دولت باید د دې مسلې غم وخوري. نور محمد حقیار له هلمند لیکي د مظاهراتیانو لپاره باید اولس غونډې او جلس د مظاهرو لپاره باید اولس غونډې او جلسې وکړي چې مشکل د ولسونو ترمنځ حل شي. عبدالله خوګیانی له کابل لیکي زما نظر دا دی چې دولت باید هیڅ مظاهراتیانو ته اجازه ورنه کړي. ډېر دولتي کسان له خپلو کارونو څخه پاتې کیږي او ډېرو دوکاندارانو ته تاوانونه رسیږي. محمد معصوم خان نورزای دلارام ولسوالۍ څخه لیږي لیکي هغه مظاهرې چې نرمې وي او عامه او خیر عامل منفع کارونو ته ضرر ونه رسوي حکومت باید مخنیوي ونه کړي. او فتانا عثماني لزابل لیکي حکومت باید مخکې لدی چې مظاهرې وشي خبر ورکړي چې که څوک تشدد وکړي نو سخته سزا به ورکړل شي. زمږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې د ازادۍ رادیو د ځنګړي 19 پروګرام نیمه نړۍ د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خو له هغه مخکې
خبریاست د ایتالیایي او اسپانیایي چیرونکو یو ډلې فضائي سفینه ته ورته ماشين جوړ کړی چې د افریقا د بیوزلو لري پروتو سیمو خلکو ته په یو وخت د چاکوبه انرژي او انټرنیټي خدمات برابروي. دا آله واتلی نومیږي او د جوړولو هدف یې د افریقا د بیوزلو سیمو د خلکو په ژوند کې آسانتیا برابرول بلل شوې دي. د دې آلې اختراع کوونکي وایي چې دا د نړۍ تر ټولو لوی لمریز کمپیوټر دی. وټلی د ورځې 15000 لیټره د چاکوب برابروي او هر دسکا په 800 متر واټن کې وای فای انټرنیټ مهیا کولای شي. په دې آله د موبایل ټلیفون په شان برقی وسایل هم چارج کېدای شي. دا پروژه چې لګښت یې 1 میلیون او 4 لک یورو دی د اروپایي اتحادیه د هورایزن 2060 پروګرام له لوري تمویل کیږي. د دې آلې جوړونکو هڅه کوي چې په افریقا کې له مدني مؤسسو سره همکاري وکړي. د دې آلې جوړونکو غواړي چې په اته کلونو کې لزره وټلی د افریقا په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای کړي. اټکل کیږي چې دا پروژه به 50000 تنو ته د کار فرصت برابر کړي.
نیمه نړۍ د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی.
نمی نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مو منئ. په دې خبرونه کې د خځو پر رواني ستونزو خبرې کوو. دا چې ولې خځې زیاتې پر رواني ستونزو وخته کېږي، د روغتیا وزارت د خځینه رواني ناروغانو د درملنې لپاره کومې اسانتیاوې برابرې کړي، په روانه خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې زه مسعوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، یو انجلۍ چې پوهیږي تعلیم حق دی خو تعلیم ته نه پریښودل کیږي، یو ښځه چې نه عاید لري او نه په خپل زړه د کور د یوې افغانۍ د لګولو واک لري، هغه ښځې او نجونې چې هره ورځ په کورنیو کې رټل کیږي، وهل کیږي، په زور او جبر ودیږي، او هغه ښځې چې بې عدالتي ورسره کیږي، ورو ورو په رواني ناروغۍ وخته کیږي. ډیر وخت کورنۍ د ښځو رواني ناروغي بابېزه ګڼي او آن پټوي، ځکه دوی ګمان کوي چې که څوک پوشي چې په کور کې خور، لور یا میرمن رواني ستونزه لري نو په لیونۍ به مشهوره شي. کورنۍ داسې ښځې ها وخت ډاکټر ته بیایي چې نوره د پټولو نه وي، عصبي حملې او شکونه پرې راځي. د کندهار اوسیدونکي راهله چې د کابل په صحت رواني روغتون کې بستر ده، خپل کیسه کوي چې ولې په رواني ناروغۍ اخته شوه.
ما ته دا نه جوړي د دې خاطره پیدا شوې چې زه واده شم، زه بنم لرم، هغه بن مې اوس ما ډېر جګرخونی تېره کړې دي. د هغې نه پسند بیا هغې راته هغه وړوکې لور مې 12 کلنه کوچنۍ یو هغه یې واده کړه. د هغې خاطر ما ته دا تکلیف بېرته زیاته شوه. سر ما باندې حمله هم راځي، د خپل ځانه تنګه یم. خراب نه دی خو وړه یې واده که په سیم 12 کلنه وه، بېخي وړه یې واده کړې ده. زه وخت په خانه کې هم دی ورته شیرین خوري کړې وه. هغه ته م زما دا بنه چې دا دا بیا ډېره بې پدر ده. د دې غټ غټ ځوانان زمن دي، یو زوی ما باندې چاکو اخیستله. د هغې د خاطره دغه تکلیف ما ته پیدا شوی ده رواني. هېڅ د کور کار ته مې چې لاس نه ورځي چې وکړم. ښه مې اشتیا ورته کېږي خو بیا یې نشم کولی چې وکړم کار، او سر مې حمله راځي، او ژبه مې بنده شي، لاسونه پښې مې شخ شي، بیا د غینه مې زړه باندې چمله راشي، بیا نور نه پوهېږم، ستونه مې بند شي، زړه مې ټکان کوي. دوه یو نیم کال دا هغه ناجوړي وه، خو اوس چې د ما لور واده شو د هغې وخت نه زیات شو. بیا هغه چې واده دی بیا یو ورځ هم مکه نه ده راوستلې. ما باندې دومره ظلمونه کړي د هغې سره، د هغې د مېړه سره، د هغې د پلار سره، چې اوس بیا موږ که نه پرېږدي هغه ده.
هله خور چې په روغتون کې ورسره ده او پالنه یې کوي، وایي چې خورې یوازې د لور درد دې حالت ته نه درسولې. دا وایي خورې په 14 کلنۍ کې د پیسو په یوې معاملې کې په بن واده شوه. بنې دومره ظلمونه پرې وکړل چې په یوه کال کې حال ډیر خراب شو.
موږ دلته مخکې ورور ته واده کړه، واده کو کې بیا دې مېړه چې په دفتر کې و د حزب اسلامي په کوټه کې، هغه موږ ته پیسې راکړلې. موږ ته موږ ته په ګټه پیسې راکړه، هغه موږ په ویاندار بالا بود او که پیسې راکړلې. د دې شعري که چې و د مېړه سوالات خراب و، دا راغله د موږ کا ویسې ته څو پیسې ما ته راکړه، موږ به د دغو خلکو کار خلاص کړو. بله خور موږ په هلمند کې ورکړې وه، دوی پیسې چې راکړې زه به تا ته درکړم. د خو بیا بله موږ د خاله کې یا مام کې چې شي کې دا ورغلې وې چې د تا مېړه دوی ته پیسې ورکړلې، د نو اوس اتمان دوی ته لور ورکړي په تا واده کړو. موږ دوی خویندې نورې ناستې وو، دا موږ درېیمه وه، د 14 کلنه وه. نو سړي چې جنجال غلمغل کړو چې غږ یې پورته کړلو، بیا موږ ورک بیا نو وایل کاول زر د ملاتی نه دي، دا یې ورکړل کوټې کې پشین کې ګرم پرې وکړل، بیرته یې پایپو نه خولې تور واچول. یو کال دا سمه په دسیاتې رواني شو په خانه کې وه. نو جوړه روغه شوله، اوس دا لور سه یې ورکړله سخ کول. بیا وایل کاول ناتونه سپکې علاکې په وینو پوښه خره مرضې دغه عصابي شو.
هله وای اوس یې دلته درملنه روانه ده، تر پخوانه ښه شوي، خو خپل غمونه نشي هیرولی. کله چې ورسره شوي ظلمونه ور په یاد شي نو حالت یې خراب شي.
اوس دومره پوهیږم چې خوب مې اوس لږ پیدا شوی دی او عمله مې لږ کمه شوی ده دغې وخت نه دوا راکوي سار مخم ګولۍ راته راکوي خبره چې راسره کوي هغه تسلی ماته راکوي وایي چې خیر دی ښه به شي څنګه به شي خو بیا ما چې یو ساعت کینم بیا مې سوچ په بره ولاړ شي یو چل دی چې بیخي کوچنۍ واده کړې ده بیا یو کال کېږي ما نه دی لیدلی زه داسې یو وخت کې ورشم چې ووینم اولاد مې نور هم خراب شي بیا نه یم ورغلی دغې وخته اولاد دی چې هر څه وویني ما باندې تاثیر کوي زړه ورته جګر خون کېږي دغې خاطره بس زه ښه نه شم
روغتیا وزارت د رواني صحت د ډپارټمنټ مسول احمد بشیر سروري وایي د بیلابیلو سرویګانو لمخې چې په افغانستان کې شوی خای چې په سلو کې لشپیتونه تر شپږ شپیتو پورې افغانان د رواني ناروغي نښې لري چې په دوی کې زیاتره ښځې دي دای هغو عواملو ته اشاره کوي چې په ښځو کې رواني ناکراری رامنځته کوي
په ټول دنیا کې داسې فکر کېږي چې دا ښځینه دویم جنس دی نو نارینه ته دنه برتري لري او محدودیت ورته وضع کېږي د زنانه هورمون د کتو پورته کېږي دا هم ښځینه مستعد کوي ځینې مریضیګانو ته او د دوی خلق او مزاج په یو میاشت کې ډېر کته پورته کېږي دا تربیه د ماشومانو درنه کارونه په کور کې ښځینه مثلا خپل هغه فول ازادي نه لري نشي وتلی له کوره چا سره خبرې نشي کولی پیسې مثلا اجازه نه لري چېرته تللو اجازه نه لري دا عوامل دی چې مازی پذیري زیات کوي
خغلی سروری دا هم وای چې روغتیا وزارت پر رواني ناروغي د اخته خځو د درملنې لپاره کومې اسانتیاوي برابرې کړې دي او وای چې دوی 200 رواني مشاوران چې نیمایي خځې دي د کابل او ولایتونو په اکثرو روغتیاي مرکزونو کې ګمارل دي او خلکو ته خدمات وړاندې کوي
اکثریت رواني مریضان چې دی خفیف مریضان دی مثلا په سلو مریضانو کې چې تاسو رواني مریضان ګورئ 98 خفیف مریضان دی چې بستر ضرورت نه لري ډاکټر ضرورت ډیر کم پکې لیدل کیږي په مشورو او په داسېانو خکېږي 2% دی شدید ناروغان دی شفاخانه ډاکټر یا دوا ته ضرورت دوه غو لپاره یو سل بستریز شفاخانه په کابل کې لرو او په شپږ زونونو کې شپږ منډل هیلت وارد لرو چې ظرفیت تر شل در سلويخ بستر پوره په ټول کلینیکونو کې چې په وزارت صحت عامه کې موږ لرو 2000 شو کلینیکونو کې اکثریت کې خدمات صحت رواني په دغه په بسته کې شامل دي او په اکثرو کې اوس دغه کونسلران ډاکټران ترننګ یا آموزش لیدلې ده
په کابل کې د صحت رواني روغتون کلینیکی روانشناسه طیبه لکوزی وایي زیاتره هغه خزي چې دوی ترازی تر ډیره د کورنۍ او د تاوتریخوالي لامل په رواني ناروغي او اخته شوې دي چې دوی د درملو او رواني مشاورو لاري درملنه کوي
اینا د حالت پښیمانی
یک او دغه چې په داسې حال کې مخترزي چې حمله پر رغلی وي ځینې به داسې وي چې له جسمي دردونو شکایت کوي وایي چې غړي می شخ دي زړه می ټکان کوي زړه می تنګ دی په وجود کې می درد دی موږ معاینات ورکو خو وینو چې جسمن بيخي جوړي وي نو په هیغو چې رواني فشارونو د دوی په جسم هم تاثیر کړي دغه ناروغي ته په شدید حالاتو کې لومړی دوا ورکو او بیا ورسته د دوا او خبراترو او مشاورو لري د دوی درمل نه کوي اکثره د خځې له خپلوانو نه پټه درمل نه کوي ځکه په ټولنه کې ځینې خلک ګومان کوي چې که څوک پرواني ناروغي اختوي هغه لیونای دی موږ ډاډ ورکو چې خبره او د دې شهرت پټ ساتل کیږي
میډیکا افغانستان له 12 کلو راهیسې په کابل بلخ او هرات کې د خځو د رواني روغتیا حقوقي مرستو او د خځو د حقوقي ملاتړ په برخو کې کار کوي د دې دفتر روانشناس زرغونه احمدزی وایي چې له تاوتریخوالي محدودیت او فشار نه ډک ژوند ورورو یو خځه په رواني ناروغي اخته کوي میرمن احمدزی هغه نخې چې تریخکاری یو خځه یا انجلۍ په رواني ناکرارۍ اخته ده داسې راخی
اخه خسک یانجلی سه پیږي سه ورس پرز دې ته وزړتنګوله پیدا کیږي اندکرنج کیږي نه غوړي چا سره خبري وکي غوړي ستنه ووسی کار سه وخت کا وډیر خې په شوق مخته وړ مصرفیت د لود اغه ورس پرز کمیګه غاله قوا شوق کار تنه لري خپل نفر وای وای ز دې بعد احساس لرم احساس ته خستګي په ټول وجود کې کوم او هیڅ مل واس نه کیږي اغه فکر کیږي تنبل سوي امه اته د ډوډۍ خوند مزه وای نه پیګم هر شی راته اغه وخت خوند له لاس ورکړي سرواز تم توجه نه کوي ورورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کی اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه وړي سي خبري وکي فقط په یوجی کې غوړي کینی پردې کش کوي خپل ځان سره په خپل غمو کې ډوبوي
میرمن زرغونه وایي هغه ښځې چې رواني ناکراری لري بهتره دا ده چې یو ډاکټر یا روانشناس ته ورشي، خو که دا اسانتیا نه لري نو هڅه دې وکړي چې د خپل زړه غوټې دې زړه کې نه ساتي، له یو چا سره یې شریکې کړي او خپل ځان ته بوختیا پیدا کړي.
موږ به تاسو په تقدیر او په قسمت باندې ډېر باور لرو. هر رقم ځوان څه لري، هماغه حالات چې فرض مثال په ځوان کې راغلی هغه قبول کړي. که دغه حالت قبول کړي شاید دومره دا د رواني ناخوالو خواته شاید لاړه نه سي، او که سازش ورسره ونه کړي نو طبعا د دې په روان باندې تاثیر کوي او دا ممکن د رواني ستونزو خواته لاړ سي. کېږي سي یوه پیغله په کور کې، یو ناوې په کور کې له خامک سره علاقه ولري، ګل سره علاقه ولري، هغه شي سره دا علاقه لري، هغه شی څه خوښېږي، له هماغو سره کار وکړي، دا هم دې ته وایت کیږي به عوام دا ور باندې مصرفي. هر څومره سه څوک مصرفي ستونزه نه لري، هر څومره سه موږ ورته بیکاری اما عمر په مخپلو ستونزه او په مشکلاتو فکر.
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا، تر بیا مو په لوی الله سپارم. خات او ودان اوسئ.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وب پانکه azadiradio.com